با نفس تازه و دستان پر از خبر در استیدیو است. خوش آمدین انسه.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی. قدرمن دوستان او زما سلامونه او منې په دې هیله چې و خبر از بون پیل کړی وي. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. که هم د سودان پوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دوستانو ستړي مشئ، پر دې مسلو سربیره په روانه خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. طالبان ادعا کوي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي دي. او د سودان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې یې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤل روبین واودا پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسله حل نه شي. ښاغلي واودا زیاته کړه چې دوی هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو یې بندیز اعلان کړ او د ټولنو د کارکوونکو د امنیتي ضمانت له ژمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندویه ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاته کړې چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکشیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړې چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکشي هیات د مشر شیر محمد عباس تانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نمونه شامل دي. په پاتې کسانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی، د ورور انس حقانی چې اوس مهال د افغان حکومت په زندان کې دی، خیر الله خیرخوا، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور، ملا محمد فضل مظلوم او د طالبانو د یو شمېر نور مشرانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا لیست تایید کړی دی او د ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د دې کسانو د دایمي استلو ژمنه هم شوې. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 30,000 زیات افغان کډوال له ایران او له 50,000 زیات له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي. دا سازمان په خپل روسي رپورت کې وایي چې د 2019 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه له ایران څخه 30,340 او له پاکستان څخه 15,520 کسان هیواد ته ستانه شوي. د IOM د عامه اړیکو د څانګې مرستیال محمد حدیث پردي اسلام آزادۍ رډیو سره په خبرو کې اقتصادي ستونزې هغه مهم لامل بولي چې تیر کال هم په زیات شمېر افغان کډوال له ایران نه وتلو ته اړ کړل.
په 2013 کال کې چې له ایران څخه دا 300,000 زیات کسان افغانستان ته راغلي وو، عمده دلیل اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې را پیدا شوې وې دا یو دلیل کېدای شي.
اوس مهال 15 میلیون نه زیات افغان کډوال په بهر کې دي، را دي چې ډېر په ایران او پاکستان کې اوسي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سودان پوځ په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې یې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د هغه د لیږدولو وروسته وویل یوه پوځي انتقالي کمیټه به جوړه شي چې د دوو کلونو لپاره حکومت اداره کوي. د 2015 کال انتقالي قانون به لغوه کیږي، درې میاشتنی پوځي حکومت به اعلانیږي او د یوې میاشتې لپاره به د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرځبندي نافذیږي. د اعلان ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته پر سودان غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله سرګند کړ چې د دوه هیوادونو اړیکې به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د خرطوم لپاره لومړی توپ کوي او مصر ویل د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو لپاره د سودان د خلکو انتخاب او د آزادې ارادې ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په روانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماندي سیمه کې د ډي ورځې په نوم مراسمو کې ګډون وکړي. د ډي ورځ د 1940 کال د جون په شپږمه هغه ورځ ته ویل کیږي چې د متحده ایالاتو، برتانیا او کاناډا شاوخوا 1650,000 سرتیرو د نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازي جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې په دې مراسمو کې به ګډون وکړي. ټرمپ دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې پرون په خپل دفتر کې د دویمې نړیوالې جګړې د هغه څلورو متقاعدو ګډونوالو کوربه و چې 95 کلن او 3 نور هر 100 کلن وه. د نورماندي په جګړه کې د متحدینو نږدې 10,000 سرتیري ووژل شول. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې ټرمپ په خپل دې سفر کې برتانیا ته هم رسمي سفر وکړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. او د اسرایلو یو بیسپرلی فضایی بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوې ده او د 2 اونیو دا ماموریت چې لګښت یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شو. د بیرشت په نوم دا فضایی بیړۍ له څو پرله پسې تخنیکي ستونزو وروسته پرون د اپریل په 11مه هغه مهال د سپوږمۍ له غولي سره ولګېده چې د کښته کېدو په وروستي پړاو کې په کراره د کوزیدو هڅه کوله. د دې پروژې موسس موریس خان تلبیب ته نږدې د ماموریت د ادارې په مرکز کې وویل موږ خپل هدف ته ونه رسېدو خو خپله هڅه مو وکړه. صدراعظم بنیامین نتنیاهو هم ورته خبره وکړه، ویل که دا ځل بریالي نه شو بیا بیا به هڅه وکړو. تر دې دمه سپوږمۍ ته یوازې د امریکا، پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې او چین ماموریتونه بریالي شوي دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. متحده ایالات وایي په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې کموالی علت څه دی؟ امریکایي علت وچکالی بولی، خو افغان چارواکي وایي چې په هلمند کې د تریاکو د تولید په فابریکو پراخ عملیاتو په دې کمی کې رول لوبولی. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې په تر راتلونکي وی ونې پورې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د خبرو ترسره کیدل پلان شوی. بلخوا په افغانستان کې ځینې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې لري. همدارنګه به واورئ چې په کابل ښار کې د لوړو ودانیو، ښارګوټي جوړېدو او پراختیا سره سره اوس هم کورنۍ اړې دي چې خپل پارسلونه او داسې نورو پسې پوستخانې ته ورشي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو نصفت ادارې ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی خبري. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې تیر کال د مخدره موادو په کاروبار کې د پام وړ کموالی راغلی. سپینې ماڼۍ په یو رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په پراخو سیمو کې د وچکالۍ له کبله د کوکنارو په کروندو کې په سلو کې 3 او د تریاکو په تولید کې په سلو کې 40 کموالی راغلی. خو افغان چارواکي وایي د مخدره موادو د کاروبار په کمولو کې مهم رول هغه پراخو عملیاتو لوبولی چې تیر کال په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو وشول. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي په 2013 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د تولید په کچه کې د تیر یو کال په پرتله د پام وړ کموالی راغلی، خو اندازه یې بیا هم زیاته وه. دا دفتر چې د امریکا ولسمشر ته د مخدرو موادو د اړوندو مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې د کوکنارو په کښت کې په 33 کموالی راغلی. د راپور له مخې تیر کال د افغانستان په شاوخوا 221,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، په داسې حال کې چې دا مساحت په 2018 کال کې 390,000 هکتاره و. راپور د هیواد په پراخو سیمو کې وچکالی او د تریاکو د بایو کمیدل په تیر 2018 کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید د کمیدو عمده دلایل بولی. د دې ادارې د راپور له مخې د کوکنارو تر ټولو زیات کښت په هلمند کې کیږي او د افغانستان د ټولو تریاکو په 50% په دې ولایت کې تولیدیږي او د بهرنیو قاچاقبرانو په وسیله نړیوالو مارکیټونو ته قاچاق کیږي. په هلمند کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارو رئیس سید احمد ورور په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر کروندو او د مخدرو موادو د تولید پر فابریکو د افغان او نړیوالو ځواکونو ځمکنیو او هوایي عملیاتو د دې کاروبار په کمولو کې اساسي ونډه درلوده.
کومې کارخانې چې د نړیوالو ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول لمنځه ولاړې، د هغو کارخانو په لمنځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطقو موجودیت لري چیرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره غرنۍ سیمې دي. د همدغو بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم وو چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت نشته، نو تاثیر یې ډېر د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د امریکا د مخدرو موادو د کنټرول د ملي پالیسۍ دفتر وایي چې د کوکنارو پراخ کښت او د تریاکو تولید د قانون د حاکمیت او د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره د افغان حکومت توان هم له ستونزو سره مخامخ کوي. د راپور له مخې طالبان د هغو عوایدو په مرسته چې د مخدرو موادو د کاروبار له لارې ترلاسه کوي د تروریزم او وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د امریکا هڅې ټکنۍ کوي. نوموړې اداره زیاتوي د مخدرو موادو د کاروبار نتیجو پر افغانستان او د سیمې پر نورو هغو هیوادونو چې د دې موادو د قاچاق د لارې په اوږدو کې پراته دي ناوړه اغیز کړی دی. د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر د نشه یي موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو جدي خطر ګڼي او وایي د دې ستونزې د حل لپاره به متحد ایالات له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو راوړي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 100,000 زیات افغانان له ایران او پاکستان نه هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان په ایران کې اقتصادي ستونزې هیواد ته د دغو کورنیو د پراخو ستنیدنې لامل بولي. د ازادي راډیو خبریال فیروزي عزیزي له یو شمېر راستنو شوو کډوالو کورنیو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
یعنی چیزی که قانون کار میگم بین یک میلیون
عباس 22 کلن ځوان چې له یوې لور او میرمن سره په 2013 میلادي کال کې له ایران نه بیرته افغانستان ته راستون شوی دی.
3 میلیون 18000
د کابل په لویدیز کې یو کرایي اپارتمان ته د عباس لیدو ته راغلی و. دای په ایران کې پیدا شوی وایي په دې وروستیو کې افغانان هغه هیواد کې مناسب ژوند نه لري. دای چې د ژوند د هوساینې لپاره یې په ایران کې پر کارګرۍ د ژوند ډیری برخه تیره کړې، اوس په کابل کې په هنري فعالیتونو بوخت دی. عباس وایي اوس هلته په ایران کې افغان کارګر له سترو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه د هغه په خبره د هغه هیواد د اثارو بیې په بېساري ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی.
1,000,000 شپږ یا 5,500 افغانۍ کېږي چې که په کابل کې یوه کراچۍ ولرو او کار پرې وکړو نو غوره به وي. په ایران کې ورځ مزدوري په یوه میاشت کې له 1-2 تر 3 میلیون تومانو دي چې 3 میلیون تومان 18,000 افغانۍ کېږي.
په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له 115,000 زیات کډوال له ایران او پاکستان نه هیواد ته راستانه شوي دي. د دغه سازمان د امریکا مرستیال محمد حدیث پردیس په دې اندازه د افغانانو د راستنېدو ستر لامل په ایران کې اقتصادي ستونزې بولي.
دلایل مختلف دلیلونه لري. یو عمده دلیل چې هغه په تیر کال کې البته په 2013 کال کې چې مونږه له ایران څخه ډېر کډوال افغانستان ته راستانه شوي وو، تقریبا له 8,000,000 زیات کسان افغانستان ته راغلي وو. عمده دلیل مشخصا له ایران څخه اقتصادي مسایل او په ایران کې وروستي اقتصادي ستونزې چې راپیدا شوې وې دا یو دلیل کېدای شي.
اوسمهال له 15 میلیونو زیات افغانان په کډوالۍ کې ژوند کوي. چې ډیرای په ایران او پاکستان کې اوسېږي. د ایران ترڅنګ په ترکیه او ډیرو نورو اروپایي هیوادونو کې هم افغانان د کډوالې شپې ورځې تیروي. افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ په داسې حال کې تیزه شوې ده چې په وروستیو میاشتو کې په تهران د واشنگټن د بندیزونو له لګېدو او د هغه هیواد د پیسو د ارزښت له ټیټېدو وروسته ایران له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شوی دی. خو دغه افغانان چې د ایران له وضعیت راغلي په افغانستان کې هم ښه حالت نه لري. د کابل په دشت برچی کې د نور جمال کور سره راغلی یم. هغه ښځه چې له څلورو وړو ماشومانو سره په کرایي کور کې اوسېږي. نور جمال دوه میاشتې مخکې له ایران نه هیواد ته راستنه شوې او میړه یې په ورځ کې شاوخوا 200 افغانۍ عاید لري. له ایران نه چې راغلم په هرات کې راسره د ملګرو ملتونو سازمان 2000 افغانۍ مرسته وکړه. نور هیڅ چا راسره مرسته ونه کړه. میړه مې کار پسې وځي، په ورځ کې 200 افغانۍ ګټي، نور هیڅ عاید نه لري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت او په تېره د کډوالو د چارو وزارت مخکې د دې ویلي وو چې د راستنه شویو کډوالو سره به د کورونو او کارموندنې په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی تیر کال د قوس په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې راستنه شویو کډوالو ته یوه نمره ځمکه ورکړي. د ادب خبره میزای شویو ته به د ځینو ادارو په مرسته د کار اسانتیاوې هم برابرې شي. خو د نور جمال په څیر ګڼې نورې کورنۍ هم شته چې تر اوسه ورسره دغه مرستې نه دي شوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل ښار کې د لوړو لوړو ودانیو خارګوټو جوړېدو او پراختیا سربېره اوس هم کورنۍ اړ دي چې خپلو پارسلونو او داسې نورو پسې پوستخانو ته ورشي. د مخابراتو وزارت وایي علت دا دی چې د دغه ښار اکثره کوڅې، کورونه او ودانۍ غیر پلاني جوړ شوي او نمرې نه لري. دا خبره د مخابراتو وزارت د افغانستان پوست مسؤلینو د مرکزی پوستخانه د پراختیا او سری کولو د لومړی مرحله د بشپړېدو په مراسمو کې وکړه. خان محمد سیند له کابل پر دې موضوع ریپورت لري.
کابل هغه ښار چې د بیساري ګڼګونې، بې نظمۍ او بیکاری او داسې نورو ترڅنګ پکې د پوستي خدمتونو نشتوالی بل ستونزه ده چې خلک ورسره مخ دي. په دې ښار کې د نړۍ د نورو ښارونو په څیر پوستي پارسلونه د خلکو کورونو او ادرسونو ته نه رسیږي، بلکې خلک مجبور دي چې پوستخانې ته لاړ او خپل پارسلونه یا نور څه ترلاسه کړي. د کابل ښار یو بل وسیدونکی شمس الله هم پوستخانه ته په خپل پارسل پسې راغلی دی. دی وایي له بهر نه راته دوستانو یو پوست رالیږلی، راغلی یم چې واخلم. دوی مربوط ادرس ته پارچه لیږي، مونږ هم کولی شو چې احوال واخلو. لس دولس ورځو کې رسیږي. د افغانستان د مخابراتو وزارت د افغان پوست اداره وایي پوستي خدمتونه کورونو ته نشي رسولی، ځکه چې د کابل ښار اکثره ودانۍ، کورونه او کوڅې غیر پلاني جوړې شوي او منظم ادرسونه او نمرې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د مخابراتو وزیر شهزاد ګل آریوبي د پنجشنبې په ورځ د افغان پوست د پوستي خدمتونو د پراختیا او عصري کولو د لومړۍ مرحلې د بشپړېدو په مراسمو کې وویل اوسمهال په ټول هیواد کې هم د ولسوالیو په کچه 463 پوستخانې فعالې دي. د وویل افغانستان د نړۍ له اکثرو هیوادونو سره د 15 نړیوالو پوستخانو له لارې وصل دی او خلکو ته پوستي خدمات رسوي. د افغان پوست د نړیوالې برخې مسؤول نیک محمد یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ښار د غیر منظم جوړښت له امله نشي کولی چې هر کور ته مراسلات یا پوستې ورسوي. د پارسلونو په برخه کې هر کور ته د ویشت امکانات نه لرو. لویه ستونزه مو د ادرسونو نشتوالی دی، ځکه چې کابل ښار معیاري نه دی او اکثره په خپل سر جوړ شوی دی. مونږ د پارسل له لیږونکي هیله کوو چې د پارسل اخیستونکي نمره ولیکي چې مونږ ورته تلیفون وکړو چې په خپله مراجعه وکړي او پارسل ترلاسه کړي. د مخابراتو وزارت هیله ښایي چې کابل ښاروالۍ ژر تر ژره د دغه ښار پر کوڅو او کورونو نمرې ولګوي څو دغه ستونزه هواره شي. د کابل ښاروالۍ د خپرونو رئیس جلیل سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وویل په 1390 کال کې وتوانېدو چې د کابل ښار د 14 ناحیو ابتدایي نقشې جوړې کړو. دا پروسه روانه ده او د 1390 کال تر پای پورې به د ادرسنګ کارونه پای ته ورسوو.
ادرسنګ یعمل خاط کردن
خو کابل خاریان وای د کابل خاروالۍ پر دغې ژمنې کلونه کلونه ووتل خو ونه توانېده چې په بشپړه توګه یې عملي کړي. دوی دا هم وایي که د ښار نظم ټینګ نشي خلکو ته نور ضروري خدمات هم په سمه توګه نشي رسېدلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو یو اربیا درته هر کله ویو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی اوس برا شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
ډیلی میل ورځپاڼې د هالیوډ د مشهورې فلمي لوبغاړي او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي انجلینا جولی په ټینګار د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون تمرکز کړی. د امریکایي فلمي ستوري غوښتي چې د سولې په خبرو کې د افغان ښځو ته مرکزي رول ورکړل شي. ورځپاڼې د جولی په حواله دا ګواښ هم کړی چې که داسې ونه شي په افغانستان کې به د دایمي ثبات د ټینګښت هر ډول چانس له لاسه ووځي. د ډیلی میل په لیکنه انجلینا جولی ټایم مجلې ته په یوه تبصره کې ویلي چې د پام وړ شمېر ښځې باید د سولې په خبرو کې حضور ولري. له 2001 کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه او نوی دولت یې واک ته ورساوه د افغان ښځو وضعیت تر یوې اندازې ښه شوی او اوس وخت په لوړو څوکیو کې دندې ترسره کوي. خو افغان ښځې له هغې ډلې د ښځو د حقونو مدافعینې له دې ویرېږي چې داسې نه شي له طالبانو سره د کومې پټې معاملې په نتیجه کې د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له پامه وغورځول شي. د استرالیا د ستراتیژیکې پالیسۍ ویب پاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او سوداګرۍ یوه مقاله لیکلې. په مقاله کې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د یو راپور په حواله راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو ناقانونه سوداګري په بې سابقې توګه قوت پیدا کړی. د مقالې له مخې دې ته په پام چې افغانستان د نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی دی د حیرانتیا خبره ده چې له افغانستانه بهر له مخدره موادو سره پر مبارزې ډېر کم بحث شوی دی. د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ ویب پاڼې په پای کې لیکلي د مخدره موادو د سوداګرۍ او ترهګرۍ ترمنځ د اړیکې د موجودیت په اړه له بې شمېره اسنادو سربېره هم د مخدره موادو ناقانونه سوداګري هیڅکله د یوې مهمې امنیتي ستونزې په توګه نه ده منل شوې.
کته هم د سودان پوز په دې هواد کې لسو میاشتو خنړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لرې کړ. خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوې او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. امریکا د سودان پر پوځي چارواکو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او ملکي سیاستوالو ته هم په واک کې ونډه ورکړي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د سودان پوځ په دې هواد کې لسو میاشتو خنړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې 1.5 کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. د سودان دفاع وزیر ایواز ابن عوف د بشیر د لرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقال وروسته وویل:
اعلن الاتي اولا تشکیل مجلس عسکری انتقالي.
زه د لاندې فرمانونه اعلانوم. لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د 2 کلونو لپاره به د حکومت کنټرول ورسره وي. د سودان جمهوریت د 2015 کال د انتقالي قانون الغا. د 3 میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان. د 1 میاشتې لپاره د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرځبندیز. د 24 ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او تر بیا اعلان پورې د ټول سودان په کچه پر وتو نوتو بندیز. د دفاع د وزیر د اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو 2 کلونو د چارو واګې په لاس کې اخلي د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لرې کېدو 2 ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفانو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه یې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سودان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له 2 کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. د وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سودان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سودان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته لپام پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړیتوب کې وي. مصر هم په خپل دې گاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه غبرګون وښود او د بهرنیو چارو وزارت وویل قاهره د خپل هیواد د راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سودان د خلکو د انتخاب او آزادې ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنی پورا یوه اونۍ وروسته له هغه وپرځول شوه چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلقه هم پوځ له دندې لرې کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سودان کې د احتمالي تشدد د پیل په اړه خبرداری ورکوي. په چتم تحقیقاتي مرکز کې د سودان د چارو کارپوه احمد سلیمان ډی پی ای خبری آژانس ته وویل که پاوځ ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لرې نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر هغه تورونه له کودتا سره ورته وبلل چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې د ده د انتخاباتي کمپاین د ټیم پر ضد لګول شوي وو او په اړه یې تحقیقات وشول. ټرمپ او د امریکا لوی څارنوال وویل چې له روسیې سره د ده د ټیم د ارتباط په اړه په استخباراتي ادارو کې جاسوسي شوې ده. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له روسیې سره د ده د ټیم د احتمالي ارتباط په اړه څېړنې د خپلې ولسمشرۍ په ضد د کودتا هڅه وبلله او د ده لوی څارنوال وویل فکر کوي چې د امریکا استخباراتي ادارو د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ جاسوسي کړې ده. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل د ده د انتخاباتي ټیم د فعالیتونو په اړه تحقیقات د کودتا او د ولسمشر د پرځولو یوه هڅه وه. د همداراز وویل څه چې دوی وکړل خیانت و او د امریکا د اساسي قانون خلاف و. ولسمشر ترامپ په دې اړه څه ونه ویل چې د تور ګوتی چاته نیولې ده. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون چهارشنبه کانګرس ته وویل چې د هغه څه په اړه به تحقیقات وکړي چې د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ د کمپاین پر ضد جاسوسي عملیات وبلل. د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې وویل فکر کوي چې جاسوسي شوې ده. د سنا جرګې د ډیموکرات ګوند مشر چوک شومر د لوی څارنوال بار څرګندونې رد کړې. ویل چې لوی څارنوال دې یا داسې شواهد وړاندې کړي چې څرګندونې تصدیق کړي او یا دې خپلې خبرې تصحیح کړي. شومر په یو ټویټري پیغام کې لیکلي لوی څارنوال بار منلې چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین د جاسوسي د ادعا په اړه شواهد نه لري. دی باید خپلې خبرې بیرته واخلي او یا مشخص شواهد وړاندې کړي چې ادعا یې تایید شي. سناتور شومر همداراز پر لوی څارنوال تور پوری کړ چې د توتی له تیوري کار اخلي. وروسته له دې چې د مارچ په 22 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر خپل راپور بشپړ کړ، دا دوهم ځل دی چې لوی څارنوال ښاغلی بار د سنا جرګې د تدارکاتو کمیټې ته حاضر شي او د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. بار په خپله تر اوسه پورې د مولر 400 مخیز راپور نه دی خپور کړی، خو د هغه د تحقیقاتو 400 مخیز لنډیز یې وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک له هلمند ولایت نه وایي چې په هلمند کې 80% خلک خوږو اوبو ته لاسرسی نه لري، خو زموږ اوبه د ناسم مدیریت له امله ایران ته روانې دي. صادق د کندهار نه په راستولې سمس کې ویلي په کندهار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې دي، حکومت دې مخنیوی وکړي ځکه خلک ډیر په تشویش کې دي. نیکمل د مارجین وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د واکسین پروګرام بندول له بشریت سره ظلم او ناروا عمل دی. دی وایي ښه به دا وایي چې طالبانو د دې کمیټې د کار د بندولو پر ځای د کوکنارو په کښت او کر کلي باندې بندیز لګولی وی چې بشریت ورته خراق لاس ویلی وی. شفی جان صدران د نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه وایي د افغانانو که دا ځانځاني وي سوله مشکله ده. انګار خروټی لشکین څخه وایي د طالبانو د مشرانو نومونه باید له تور لیست څخه ونه ایستل شي تر څو سوله وکړي. او عبدالحنان د خوست ولسوالۍ نه وایي د طالبانو د مذاکره کوونکي هیئت له تور لیست څخه ایستل د ملګرو ملتونو یو مثبت ګام دی چې د سولې لپاره یې اخلي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورۍ د خپرونې په دوهمه نمایي کې د یو شمېر ژورنالیستانو هغه اندېښنې درسره شریکوو چې د سولې وروسته یې د بیان د ازادۍ او د خپلو کارونو په برخه کې لري. همدارنګه دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. یو یې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام دی، او بل پروګرام هم کور کلی اونیز پروګرام دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو له ګواښ وروسته پرون په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سره صلیب د رسنیو مسؤل ازادي راډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخته بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د مسؤلیت مسلې حل نه شي. طالبانو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو له دې کبله بندیز لګوي چې د دوی په وینا د ټولنو له دوی سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان ادعا کوي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمېر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه ایستل شوي. د طالبانو یوې سرچینې تایید کړي چې په دې لیست کې د طالبانو د مرکچي هیئت د مشر شیر محمد عباس تانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون څوارلس کسانو نومونه شامل دي. دا مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې له سل زرو زیات افغان کډوال له ایران او له پنځو زرو زیات له پاکستان له خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سودان پوست په دې هیواد کې له څو میاشتې خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لرې کړ. خو دې سره هم اعتراض کوونکي وایي اعتراضونه به پای ته ونه رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې راروانه جون میاشت کې به فرانسې ته ولاړ شي څو په نورماند سیمه کې د ډي ورځې په نوم یا ډي ډی په مراسمو کې ګډون وکړي. ډي ورځ د 1944 کال د جون په شپږمه هغه ورځې ته وایي چې د متحده ایالاتونو، برتانیا او کاناډا شاوخوا یو سل شپږ پنځوس زره سرتیري نورماندي سواحلو ته راښکته شول او هغه مهمه جګړه یې پیل کړه چې په نتیجه کې نازي جرمني او متحدانو ماتې وخوړه. او د اسرایلو یوه بېسپرلۍ فضايي بیړۍ د سپوږمۍ له غولي سره ټکر شوي او د دوو اونیو دا ماموریت چې لګښت یې یو خصوصي شرکت ورکړی و ناکام شوی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورۍ د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د FM په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. او که چیرې انټرنیټ لرئ نو بیا که هر چیرې زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه، اونیز پروګرامونه، خبرونه، لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. او اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو، تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د افغانستان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه خبرې پیل شي. که څه هم دغه خبرې اترې هیله بښونکي دي او ځینې خلک ورته ډېره هیله مندي لري، خو ځینې اندېښنې هم لري. په دې برخه کې ځینې خبریالان ویریږي چې ښایي د سولې مذاکرات به د دوی فعالیتونه محدود کړي، خو ځینې بیا دغه مذاکرات رسنیو ته یو فرصت ګڼي نه ستونزه. په دې موضوع د خان محمد سند رپورټ او ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ونیس پروګرام خبریږي او په هغې پسې هم کور کلی له یادمه باسي.
مای نگرانی را میشنوم از چهار طرف، همه نگران هستند.
د افغانستان له حرکت ډکه رسنۍ چې په وروستیو اتلسو کلونو کې د هیواد لوی لاسته راوړنه ګڼل کیږي، خو اوس له طالبانو سره د سولې بحث پر رسنیو یو اندازه سورې کړو تر یو حده یې خبریالان او د رسنیو مسؤلین بوخت ساتلی دي. د یک خصوصي ټلویزیون د خبرونو مسؤل عبدالله خنجانی که څه هم اندېښمن دی، خو وایي دا چې د سولې په پروسه کې وضاحت نشته په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.
به لحاظ تیوری ما در یک وضعیت
دی، وایي د تیوری له پلوه په یو ایډیال وضعیت کې نه یو. داسې وضعیت دی چې موږ باید د ازادۍ او د ځان د امنیت په منځ کې انتخاب وکړو، که څه هم په دغه پروسه کې وضاحت نشته او واضح پیام ترې نه اورو. اندېښنې شته. موږ تر اوسه نه پوهیږو چې محدودیت به رامنځته شي او که نه.
محدودیت ایجاد میشه یا نه؟
د خنجانی د دفتر پر دیوالونو د هغو خبریالانو عکسونه ځوړند دي چې په بېلابېلو امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. سره له دې چې د دغو ټولو پیښو مسؤلیت طالبانو نه دی منلی، خو خنجانی په یوه بڼه دغه ډله مسؤوله ګڼي.
برخورد طالب ها واضح و روشن است. نمی پشت من شما همکارای مشترک ما شما را که میبینیم
دا اندېښنې په دې ځای کې پای ته نه رسېږي، بلکې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې هم ورته اندېښنې پیدا شوې دي.
ما هم همین نگرانی را دارم که اگر ما به صورت متحد بسیج نشیم.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است.
دی وای اندیښنه جدی او پرځای دی، ځکه له داسې ډلې سره معامله کوو چې نه یوازې دا چې د لسګونو خبریالانو د وژلو مسؤوله ده، بلکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په اصل باور نه لري. کله چې له داسې ډلې سره معامله کوو نو داسې جدي اندیښنې ترې پیدا کیږي چې دا ازادي به چیرې لاړه او څومره به کمزورې شي.
چقدر اگه تضعیف هم میشه
له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بحثونه له بل هر وخت نه زیات تاوده شوي دي. په پام کې ده چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د ملي یووالي د حکومت استازي، افغان سیاستوال او د طالبانو استازي د قطر د دوحه په ښار کې سره خبرې وکړي. بلخوا د ځینو رسنیو مسؤلین له طالبانو سره مذاکرات یو فرصت ګڼي نه ستونزه.
صلح یک پدیدې مثبت است، ما نه باید از صلح بترسیم.
د ټولو ټلویزیون د خبرونو رئیس لطفلان د جفیزاده ده. دی وایي رسنیو او د بیان ازادي یو نه بدلیدونکی اصل دی او له طالبانو سره په مذاکراتو کې باید د بحث موضوع وګرځي.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر
دی وایي صلح کولی شي افغانستان په سم مسیر بوزي. فرضاً یو نمونه داده چې که غواړو د راپور ورکولو په نیت یوې نامنې سیمې ته چې ورتګ ورته ګران دی ورشو، نو صلح زموږ د کار ساحه پراخوي،
ساحه کار ما را بیشتر میسازه.
اوس په افغانستان کې سلویخ تلویزیونی شبکې او شاوخوا 200 رادیوګانې فعالې دي. پخوا تر دې ډېری دغه رسنۍ د طالبانو لخوا په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګواښل شوي او اندا چې حملې پرې هم کړي دي. د بیلګې په ډول په 2016 میلادي کال کې د طلوع د ټلویزیون پر کارکوونکو حمله کې اوه کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې طالبانو په غاړه اخیستی و. دا چې د سولې په مذاکراتو کې به د رسنیو په اړه د طالبانو دریس سوي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلي ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړي چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 2-3 کلن زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړی او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼئ تاسو؟ ولې دغه ماشومانو سمه واده نه ده کړی؟
علت خو مختلف علتونه لري، چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړی صحیح مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل 3 ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحیح مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحیح مرکز کې باید ولادت وشي د صحیح کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښودنه لرو او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته، او کوم مراقبتونه مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ولادت ده چې مورګانې خینه تغذیه کیږي او بیا هم ده چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او دا ویل چې تاسو سی کارکوونکي لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي، نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې 2-3 موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي کنه، بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې؟ آیا ټولو ځای ته رسیدګي نه سي کوي؟ که څنګه خبر ده؟
ډېر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل ده، او آگاهی د سواد کچه دا ډیر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډیر مستقیم اړیکه لري. موږ او تاسو باید مشترک حل ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشی بیا انشاءالله دسترسی که مشکل نلرو مونگا طول زمون خدمات د افغانستان سر اثر که موجود ده کلینیکونه لرو الحمدلله دواشته کارکهون که اشته دومره مستون زنه لرو پا دسترسی که نو دغه بل اړخونه چې اقتصادی اړخو او خپل آگاهی معلومات د سواد کچه دغه مهم اړخونه ده.
کچری ماشوم سم تغذیه نسی بیام دارست دا کمزور ایرادی خواده نکی دا چومره یو جدی ستونزه که دریسی؟
پا لن محال که او پا اوگ محال که دیر اغیزناک پیلی لری پا لن محال که منگو تاسو دا ماشوم قد مثلا تیگی کنه ذهنی انکشافه در روزنه پا برخه که مثلا زر خبر نشی که ولی زر منگو تاسو ارتوائی چه دسی دیر خل پر ماشوم یو چیر تپروتی اوگ محال که متاسفانه دا ده نور ستونزه سره مخامخ کیږي اقتصادی له لحاظ نشي کولای چې یو وخت تحصیل کې خل راست راولنه ولري او همدسه د دند لپاره نشي کولای چې خدسه ځان آماده وکي او خه پرمختګ وکي نو هم د اقتصادی له نظره فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمون تولنه تا
اوز کراسو دی حال لارو تا کرسی تاسی پا چو بخشو که دارت زواب کلیچه مثلا کلیچه ماشوم پیدانه مرسو که بیست تر شپاگو میستو سی باید سرقم خواره ورکولی سی بیالغه و روز تا ترسو مونگ یو کمزور ماشوم تولنه تا براندی نکو
ماشوم دواد یو پرمختک ده سارین لپاره پا لملای کال که هر همیاش روختیهی مرکز تا باید یوز و مونگ ماشون د نمو او پرمختګ سارنه د تغذی د ستونزو په پیژندنه کې چې کېدای شي استاس ماشوم ور سره مخامخ شي ډیر مرسته کولی شي باید ښه تغذیه شي پروتین لرو مون کاربوهایدرات لرو مثلا د دې پسند کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله ځکه چې خپل ځان یې ده او بل ماشوم یې ده دوه کس یو مور دوه کس لپاره باید هم دومره غذایی مواد واخلی چې دوه کس ور باندې ښه تغذیه شي د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اوریدو په خو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي د کتلو او اوریدو او پېښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې دا خپله یو روزنه ده دغه طریقې ورزده کړي باید ماشوم و نازو مونگ او پغه که اونیسو ماشوم سر اری که او لمس کولی دیر گته لری دا مسائل باید پا پام که اونیول شی حتی د منواری پا دو هم مرحله که چه مونگ دا شپگ میاشنه ایسه خد ماشوم دا اوریدلو توان لری اما غا مرحله نشروع کیگی ماشوم سره د مور خبرې کول ډیر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډیر خبرې وکړو همغه عمره د ماشوم زمونږ غږ اوري او د دماغ خصوصاً دماغ ښه انکشاف کوي د اړیکه ښه ټینګیږي او ډیر مرسته ورسره کولی شو مونږ ستاسو ماشوم د زیګون سره سم زده کړه کوي ماشوم سره باید لوبه وشي ماشوم ته د کتلو اوریدو او پښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې او طریقې ور زده کړي ماشوم مو ونازوي ډیر مهم ده او ډیر ګټه لري د ماشوم سره خبرې کول دا ډیر مهم ده د شیدې ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ ځکه نوزیږې ستاسې سیره ګوري او غږ مو اوري دا ډیر مهم ده او ډیر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې داسې طریقې چې ماشوم مو تاسې وګوري آواز مو واوري پخې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسې لمس کړي د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي مسکا او خندا وکړي دا ډیر مهم ده
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو آیا بیا دا کوم څه تاثیر کړي دا هم د ماشوم په وده کې تاثیر لري
ډیر مهم تاثیر لري یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کال پورې ډیر اهمیت لري اوس موږ مشخص د ماشوم د وده او پرمختګ خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو چې دغه شیان چې ما وویل دا ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده
بله رازو لشپک میسینه او روس ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خوندې شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي. دا ډېر مهم ده. خپل مثلا د لوبو وسیله، سرپوخ لرونکې ډبړۍ او اوسپنیز لوښې او کاشوخې مونږ او تاسو ورته وایو، دا مهم ده. د لوبې وسایل مثلا د ماشوم د لوبې په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کولی شي او کنه. دا ډېر مهم ده. دغه مهارت خپله یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساینتیست غوندې هر شی آزموي. نوم یې واخیستل شي، دا ډېر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري. چې کله چې مونږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکل د ډاکټر صاحب خبري وبریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري
سبای چې عالی مهم امر سره جنگ کړی دی په مسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه سهار ګل میرزای ما او د مریم توخی د کور کلی د دغه خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو سره کلی کوم. ولی په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنې جرمونه زیات شوې دي.
دا وړه بیکاری ده، بیروزګاری ده، کار نشته لري، وسار څوک څوک شراب پورې دي، څوک غړي خرچه پیدا کوي. دا
د غلا او اختطاف او د وهلو ټکولو د پیخو زیاتوالي خلک څومره اندېښمن کړي دي.
هاته د شپې موږ وتلې نشو، د بلاک د مخې سمګه ګرځیدلې نشو، د ساکي موږ زه احتجاجات ډاریږو. هاته د موږ نه ټلیفون نه غلا شوې دي.
او مسؤلین په دې برخه کې کوم اقدامات په نظر کې لري؟
یعنی په تیر یو میاشت کې تقریبا بن 200 نفر په کابل کې نیول شوې دي او موږ د خان منګول ته سپارل دي. نور توجه هم د برخو ته کیږي.
نن په همدې موضوع خبرې کوو چې په دې وروستي کې د یو شمیر ولایتو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه مخفزیاتې دودي. دا چې د جنایي جرمونو لکه انسان تختونه او وژنه، غلا، وهل ټکول او داسې نورو د زیاتېدو لاملونه څه دي او ولې مخنیوي نه کیږي، دا غ پښتنې دي چې د خبرونې په لړ کې به جواب شي. خوب په پیل کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو. چاورېدو ته ستاسو پام را بولم.
نوم فاروق ده، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی یم او د سید آباد ولسوالۍ یم. بلنه کوتل خیرخانه کې د منطقه د ګلای سیوال په نامه ده. غلا زیات دي، وهل زیات دي، لوچک زیات دي او ډیر ګرځي. موږ هاته د شپې موږ وتلې نشو، د بلاک د مخې سمګ ګرځیدلې نشو، د ساکي موږ زه احتجاجات ډاریږو. هاته د موږ نه ټلیفون نه غلا شوې دي. هاته موږ ویل شوې په دې ساحه کې موږ او د دې نه ډیر متضرر یو.
زه د یم وردا ګوډل ته څوکې دونم. نومه بانګول دی، غلط وی شتادی و خلاص شتادی، غلط وی ګرځي، غلط ګرځي یا چاکون ګرځي، چارچون شتا ګرځي یا وسیل ته کاخ جزو ور کاولای، غلط ای جزو ور کاولای، پډاری ته جزو ور کاولای، راته سې جزو ور کاولای. یت شنه وای یو دوای خو ویلی وای د کی چشینو.
زما نوم امید ده، ماسل طب یم. غلاوی ډیر دی، بیخی ډیر دی. زما د انډیوانو تلیفون تختول دی. دا خلک دی، همدا خلک چې پرانا ورځو وهل شته، تلیفون اخی، موټر سایکل، موټر پرانا ورځ چې په مخه راسي کاتلم کوي.
خدای نظر نصرت دی، ولسی جرګه دی، دانشا دی، لو رئیس په توګه دند تر سره کوم. او تاسو د کور کلی خبرونه دی ازادي راجنه اورئ.
قدر من دوستانو،
د افغانستان د یو شمیر ولایتو تر څنګ کابل ښار کې وژنو، تښتونو، وسلوالو، غلاو او ګڼ شمېر نورو سنبال شویو جرمونو په دې ورځو کې په بې ساري ډول د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاشت کې د محسا په نوم یوه ماشومه د پیسو په بدل کې د انسان تښتونکو لخوا اختطاف او بیا ووژل شوه، چې دې حالت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. همداراز د موبایل او د ښځو د دستکولو تښتول، د موټرو د پلیټ او د موټرو غلاګانو زیاتوالی د هر ورځې په تیریدو سره محسوسیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لیلا هم له غلاو او نورو جرمونو څخه سرټه کوي او د خپلې د تره د لور کیسه داسې راته کوي.
زموږ د کاکا لور په زاړه مکریانو کې اوسېده، دا تونس کې جګ شوی و. بیا په تونس کې څو کسان نور مو دې ته وویل چې ته جګ شه، راځه یو کس کم داخوا مخکې کېنولی. نیمه لاره کې تر یقتو ته پورې شوي و، نور کسان ورته فنکچه ایستلی چې واسه بنګلي دی ور باندې شی به کړی بنګلي ورنه ویستله اچ ته تلله بنګلي ورنه وه یوړه
جنایی پیښې د افغانستان په اکثره سیمو کې لیدل کېږي، خو زیاتې پیښې بیا د کابل په یو شمېر سیمو کې ډېرې تر سترګو کېږي چې بېلابېل عوامل لرلی شي. د کابل ښار یو تن ټکسي چلوونکی د نورو عواملو تر څنګ بېکاري او فقر هم د غلا او جنایي پیښو د زیاتېدو عامل ګڼي او وایي
دا پیښې ورا ډېرې شوي په دې ورځو کې. بېخي بېکاري د وجه نه پرون مو ملګری او ټکسي خیرخانه کې دنه بس پیسې مې اخیستې دي، یو کوڅې ته بوتل او پیسې دې اخیستې، موبایل دې اخیستې، وهلې نه خوشېږي. ما ورته مې خرج گاډې دننه اخیستې، گاډې دننه اخیستې، نور هر څه اخیستې، گاډې زوړو چې لږ نوې گاډې هم درنه بوځي. دا غونډه بیکاري ده، بېروزګاري ده، کار نشته لري. بس هر څوک څوک شراب پوره دي، څوک هغه خرچه پیدا کوي ځان ته، او ټول چر څوک چرس وهي، څوک شراب وهي، ټول خرچې پیدا کوي. اوس مې د خپل ټیکسي وان ملګري سره مې خبره کوله، مې چې سړک نه بغیر بازار نه بېخي ونه وځو، چې لږ کوڅې موڅې څوک یادي کې باید لاړ نه شي، لاړ شي به دا پېښه خامخا کېږي. د باندې بېکاري ده، خلک نشیان دي، کارونه نشته لري، بس پیسې چې ورسره نه وي بس هر څوک په مخه ورغه دا کار وسه کوي.
ځینې خلک بیا د امنیتي ارګانونو څخه شکایت کوي چې دوی پر وخت اقدامات نه ترسره کوي، او خلک وایي که چیرې د پولیسو لخوا کوم مجرم نیول کیږي نو ډیر ژر بیرته د پیسو یا کومې معاملې په بدل کې خوش کیږي، چې دا هم د جنایي جرمونو د زیاتېدو سبب کېدای شي. په دې اړه د بادغیس ولایت محمد عباس چې فعلا په کابل کې اوسیږي وایي
پولیس باید دغه وکړي چې دا خلک ګیر کړي، دا خلک مجازات کړي، دا خلک ودی ته واڅوي چې بل سړی بیا دا کار ونه کړي. دوی تر سره اړي دا نه کوي چې مقصد یو سړی مجرم یا هغه راګیر کړي، هغه ته جزا ورکړي، بل سړی فکر وکړي چې دا کار بیا نه کوم. پولیس خپله په دغه حال کې ورسره ګډ دي، که ورسره ګډ نه وي ولې دا خو پایتخت دی، پایتخت کې باید عدالت وي، پایتخت کې باید پوښتنه وي. دلته په تلویزیون کې موږ ولیدله چې خلکو یو وار په مرمۍ ویشتلی، بیا په چاقو ویشتولی دی. پر هغه سربیره پولیس ها وعده ورځي چې درې ساعته تیر شوي، زنګ ورته وي ورسېدګي نه ورته کوي. پر دا ډول باندې خو دوی دا منتقام نه شي خوندي کولی تر دغه دیاره دی علاقه.
جنایي پیښو د کابل خلک په رواني ډول نارامه کړي دي، او اکثره خلک په ویره او ډار کې ژوند کوي. ځینې خلک بیا د خلکو نه همکاري هم یادوي او وایي چې که خلک په جدي توګه د غلا او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي په خاطر خپل مسؤلیت سرته ورسوي نو تر ډیره به دا ستونزه حل شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي حسینه په دې اړه وایي
خلک باید همکاري وکړي. نو د والا کله چې موږ دلته ګورو چې یو نفر راځي دی، یو چا د سکال یا موبایل تخته، ټول ولاړ سیل کوي، لا خنداګان کوي، ټوخي کوي، چکچکي کوي. دا باید داسې یو کار وسي چې باید خلکو همکاري دې چې واقعي نشي هیڅ وخت دا کار کېدی نشي چې د دې کار نه موږ لوګیدي وکړو. مجبور موږ د خپل موبایلونه خپل جیبونو کې خلاصم په باندې ښه پیسې خپل په جیبونو کې خلاصم که د سکال کې چشنی که څوک تختیم په کې څم نه د مجبوریت نه د دې پر څو ځله موږ هم دا کار شوی دی. او دلته خو داسې یو کار ده چې د اوزیس موږ سره همکاري نه لري. کله چې اوزه یو نفر نیسي بل ورځ ګوري هغه خوشي ګرځېدلی. باید اول په اوزو کې داسې دقت وشي، تحقیق وشي چې باید د اوزې کوشش وکړي چې د خلک کله چې نیول کېږي خپل جزا باندې ورسېږي. زه معلومه یم شاګردان په صنفونو کې شاګردان ته موږ تبلیغ کوو چې کله تاسو موبایلونه لري یا پیسې لري خپل جیبونو کې وساتئ، او درغه د هغې نه چې د سکالونو کې یا تا د شاګردان د سکالونو تختل.
نوریدونکو د چولې د زینو ولایتو ترڅنګ په کابل کې جنایي پیښې مخ په زیاتېدو دي، ولی مسولین د دې ستونزې د مخنیوي لپاره کار نه کوي، او که کوي څه کوي، او د دې مشکل د حل لپاره د کورنیو چارو وزارت څه په پام کې لري؟ د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی سره مرکه کړي. په ګډه یو
رحمی صاحب په دې ورسته کې منګاو تاسو ټول شاهدان یو دي چې په ټول افغانستان کې خو په تیر بیا په پلازمینه کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. علت یې تاسو په څه کې بولئ؟
زه واضح تاسو ویل شم چې جرمي موارد په مرکز کې او په ولایتو کې د زیات شوي نه دي بلکې کم شوي. یو څه چې تاسو ته زه ویل شم هغه دا چې ټولنه اوس اطلاعاتي شوې ده، یعنی اطلاعات او ترلاسه معلوماتي شوې ده. هر پېښه چې وشي هغه خلک نه کاسي یو په خاطر خلک داس برداشت لري، داس فکر کې چې ګو یو دغه موارد زیات شوي په خو کلونو کې به پیښه بچ رامنځته کېدلی او به انعکاس نه پیدا کوه، اوس د انعکاس پیدا کوي. ځکه چېرته تاسو ته هغه معلومات به درکړم د تیر کال او د سخت کال ګراف د جرایم و فوق العاده توګه راټیټ شوی، خو دا لا هم د رهبرۍ د قناعت وړ نه دی. په دې برخه کې ټولې ګامونه اخیستل شوي دي او نور اقدامات به هم ترسره
کړي. موږ د خلکو سره مرکې درلودې، البته خلکو بیا داسې شکایتونه هم درلودل چې په رڼا ورځ زموږ نه ټلیفونونه چور کېږي، زموږ د سکولونه او همداسې وهل ډبول اختطاف حتی تر مرګه پورې دا موضوعات شته دي. نو که مجرمین نیول کېږي بیا دغه مجرمین څه کېږي؟ بیرته خوشي کېږي یا څنګه خبره ده چې دغه جرایم نه راکمیږي؟
نو اول خو زه راځم همدې پوښتنې ته چې د مجرمین څه کېږي. مجرمین قانون منګوله ته سپارل کېږي، دوی نیول کېږي، پولیس چې کله دوی ته ابتدایي دوسیه واچي جرم به مشهود وي، په هغه صورت کې دا بیا لوی سرنوالۍ ته راجع کېږي. لیکن دا اوس هم د ډېر زرو په شاوخوا کې که زه تاسو ارقام درکړم، موږ زندانیان لرو د پلچرخي په زندان کې. دقیقا په دوو برخه کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. موږ تاسو ته به تاسو د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې دې برخې ته به لا زیات توجه کړي. وقتاً فوقتاً موږ خپل اجراءات لرو، هر ورځ هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې دغه کسان نیول کېږي او د قانون منګولو ته سپارو.
رحمي صاحب، بیا خلکو دا شکایتونه هم درلودل، د دې ترڅنګ ویلي چې زیاتره وخت د پولیس پوستې نږدې وي البته او دغسې جرایم واقع کېږي، بیا پولیس هغه وخت اقدام کوي چې وخت تیر وي، ډېر ناوخته وي. ولې داسې کېږي؟ آیا پولیس نه خبرېږي یا نه غواړي چې اقدام وکړي؟ که څنګه موضوع؟
زه اول مننه کوم د خلکو نه چې خپل شکایت موږ ته رسوي، خو زموږ غوښتنه هم له پله له خلکو څخه هم دغه ده چې دوی باید پولیس سره همکار واوسي په شکل چې لازمه ده. د دوی ایماني وجداني مسؤلیت او دنده ده. دوی باید دغه خپله دنده په سمه توګه اجرا کړي. په هغو مواردو کې چې خلکو همکاري کړې د پولیسو سره په هغو برخه کې موږ نتایج ترلاسه کړي. د پوسو برخه کې تاسو خبره وکړه، دغې برخې ته هم توجه شوې ده. موږ یو بل څه چې رامنځته کړي په مرکز او ولایاتو کې هغه ډېر مؤثریت درلودلی دی. سیارې ګزمې موږ زیاتې کړي دي. پولیس اوس مستقر نه دي په یو ځای کې، بلکې ګزمې سیارې دي. یعنی مجرمین باید په هیڅ ځای کې مسؤول ځان احساس نه کړي.
څه پلان لري چې خلک په ډاډه زړه، ځکه دلته خلکو یو رقم رواني فشار نه ورسره پیدا شي، هر چا خپل ټلیفون خپل دسکا او خپل هغه څه چې ورسره ډېر په احتیاط به ځان سره لیږدول چې ما باندې څه ونه شي؟ نو دلته اوس د دې فضا د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي او څه کوي تاسو؟
دا وضعیت په شکل هم نه دی لکه څنګه چې ویل کېږي. هغه کسان چې لا هم زموږ سره مجرم دي یا هم قرار د سرنوالۍ لري، هغه اوس هم زموږ تعقیب لاندې دي پولیسو. یعنی په تیره یوه میاشت کې تقریبا 200 نفر په کابل کې نیول شوي دي او موږ د خان منګولو ته سپارل دي. نور توجه هم دغه برخو ته کېږي، با وجود چې دغه موضوع چې تاسو ویل د موږ د رهبرۍ سره شریکه وو او ځینې شکایتونه د برخې موږ ته هم راغلي دي چې انشاءالله توجه به ورته کېږي.
د خلکو نه څه غوښتل لري چې خلک څه وکړي د دغه فضا د لمنځه وړلو په خاطر؟
په ټوله نړۍ کې معمول هم دغه دی، بې د خلکو د همکارۍ نه پولیس په یوازې توګه په هیڅ وجه دې ته رسیدګي نه شي کوي. هغه توقعات چې خپل خلک د امنیت ټینګښت په برخه کې د امنیت راوستو په برخه کې لري. زموږ د ټولو قدرمنو هیوادوالو غوښتنه هم دغه ده چې د پولیسو سره همیشه همکار واوسي. 300 شمېره دوی په خدمت کې ده. په دغه شمېره کې اوس تغییرات راغلي دي. دوی هغه کوم هویت چې دغه محفوظ او مسؤول پاتې کېږي، دوی کولی شي چې خپل شکایت درج کړي، تر څو موږ وکولی شو په هغه شکل چې دوی خپله توقع ده په هغه شکل دوی ته ده امنیت برخه کې یو مسونه فضا را مز.
دیر من نه کوریم سپ کور و ده.
خوب اوریدین کو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خېچار.
مون پگران وطن سور غارو علم